فریب ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کیږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورخي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي، ورسره فرار ورسره وکړي. او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته اجازه د تحصیل اجازه نه ورکول کیږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د خپل ژوند همسر خپل زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي. یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کیږي دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، د دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي. چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي. یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دي چې دوی له کور نه وځي، په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه اختطافچی نه شمیرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرمه ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه، د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو. 10 نفرو د دې لپاره چې تفریح واخلي فرارې کړی ولو، 21 نفره بل دین چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده. 21 نفر هم په نامعلوم اهداف باندې فرار کړی دي چې مشخص شوی نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې دغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې تړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې په راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلونکي باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري. دغه کار زکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجینر په کورونو کې د تاریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي، دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. در حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي، د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له غونه نجات پیدا کړي، نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده، ښه شوی نه ده، بلکې بدتر شوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي، دوی یا بے سرنوشت کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او دوی د خبرو په اساس باندې فرار سره کوي او بیا هغه دې ته نازریږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونا ته لاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونا ته ځي نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بے سرنوشت پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په 13 کې موږ 45 قضیې درلودې چې دوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یوځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي، خپل فامیلونو سره یوځای کیږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډیر اساسي تهدید دوی ته شمیرل کیږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کیږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا چې په تیر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی. اوس اکثریت د جنسي تیرۍ قرباني کیږي چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ له خوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې له خوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یو منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کور نه تیښتي دا د یو هوس لپاره له کور نه تیښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي. نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تیښتې په مقابل کې شتون لري.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیل لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
و باندې لرو مونږ دوکومنت خایښ لرو چې مونږ د وګو باندې بس
لرو چې محکمې
لخوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجاس. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپورټ مخ خبر کړی دی، د 1216 نیوم قضیه په سیړي او په تیر کال کې 1300 اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر ته راځي سوي دي چې لدی 1300 اوردونه دریاتیا اورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده، په دې چې کمیسیون ته لاسرسي درلودله او 25 مورده نور، یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه مونږ د قضیه لاسته راوړی دي. او له دین اکثریت مورود د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین مونږ درلودل دي. یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه مونږ قضیه کمی درلودلې، لکه پروان اته قضیه مونږ درلودلې، کاپیسا شپږ قضیه، سبتیسی پیګریسی، بامیان څلور قضیه، لوګر ولایت نه درې قضیه، د کندی نه هم درې قضیه او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه مونږ ته راغلي دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې مونږ کړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسری، پر دې چې صرف یو محدود کسان، یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي. ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ پټولانه کې حاکم دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدون لدینه کدوې چې ا دې ته ارسي چې فرار وکړي، که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ترسي چې فرار وکړي او سنوشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل سوي دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنی د دې قضایي شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې کول شي ډیر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامه یا عامه پوهاوی برنامه دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته ورو پوهاوی، چې کوشش وکړي چې خپل کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټوله نه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې لکونه وتختی یعنی دغه سیو فضا کور په کورنو کې منستر اولی چې غلطه یو بل درک سی مور پلار کوشش وکړي چې د خپل اولادونو مشکلات درک ورونه کوشش وکړي د خپل خويندو مشکلات تل کې هغه تر رسیدګي وکړي وایوري او همداسي میلیونه کوشش وکړي چې د خپل خزو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک وغوي سره تاو تر خواله ونه کې ترڅو چې د دې سبب سی چې هغه احساس د دیو کې چې خپل کورنیو کې حمایت کیږي او د تر نسی چې لکونه وتختی نو دا موږ خپل اموزشي برنامه کې تل په دې مورید باندې ډیر زیات تاکید کوو او د هغې ترڅنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی دی یعنی هر هغه قرباني د دې عمل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ غوښتل حمایت کوو او کوشش کوو ول کوشش کوو چې دوی بیرته خپل کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسی چې دوی بیرته قبول کړي او که هغه ونسی موږ کوشش کوو د امن کورنیو ته وسپارو او هغه تل د دوی له وضعیت څخه نظارت
کوي قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني کله د خټو په کورونو کې اوسېګو خو په خکلو خکلو زرونو کې اوسېګو درنو دوستانو نن د خټو د کورونو په حق له خبرې کوو د خټینو کورونو تاریخ تر کومه رسیدي
انسانانو د سموت صخره او تل د ځان لپاره د جنګوري د جوړولو تابعاونیول نو هغه چې لومړی پلا هغه ډیر ساده ابتدایي شکل په خټین شکل دوی د کورونو را جوړ کړ
د خاورو او پخسو کورونه په تاریخي او فرهنګي لحاظ سر زخت لري
د یو مملکت هویت دی د دې هغه ارزښت زخت زیات دی تاریخ په چی کې معلومیږي په همدغه ساختمان کې
هغه خلک چې په خامو کورونو کې ژوند کوي پاړی سوای
تازه هوا د خټو کور چې وی ګوري یعنی هیڅ دغه پالتو غمونه دي ټول د زینې وځي
نن هم دا موضوع سیرو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو انسان د خټینو کورونو لا جوړولو څخه مخکې پس مسو او غارونو کې اوسېده د وخت په تیریدو سره چې ژوند تر یو حد پر مختګ وکړ ل لرګي اوسخه کورونه ورغول ورورو په دې فکر کې شول چې ل خاور اوسخه سر پناوي جوړ کړي بیا هم غو چې خټین کورونه آباد شول د خټو پخسو او خامخختو څخه جوړ کورونه هسي عادي کورونه نه وو او نه هم